وخت د ماسپخین 2 بجې د زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه د ازادۍ په چپو کې د پروګرام لپاره ځانګړی ده چې په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر عبیدالرحمن نظامنی لا هم په پاکستان کې دی او افغانستان ته نه دی تللی. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون یوې خبري غونډې ته وویل په دې اړه چې د دوی سفیر به کله افغانستان ته ستنېږي پرېکړه نه ده شوې. میرمن بلوچ زیاته کړه دوی لا هم هغه وضعیت ارزوي چې کابل ته د دوی د سفر د ستنېدو لپاره مهم دی. د دسمبر میاشتې په پایل کې په کابل کې د پاکستان پر سفیر ناکامه حمله وشوه چې یو ساتونکی ټپي شو چې ورپسې پاکستان سفیر ته ولاړ. وبخښئ چې ورپسې سفیر پاکستان ته ولاړ او د هغې حملې مسؤلیت هم داعش ډلې منلی و. په وروستیو ورځو کې په کابل کې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په ګډون د څو هیوادونو د سفارتونو د تړل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. نن د غلاجاتو نړیواله ورځ ده او داسې وخت منزل کیږي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو وچکالیو، طبیعي آفتونو او نورو ستونزو د غلې پر حاصلاتو منفي اغېز کړی دی. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان څانګه وایي دوی پر اړو کسانو ژیړ نخود او لوبیا ویشي ځکه دا قوي خواړه دي چې ډیر پروتین، وسپنه او ویټامینونه لري. د سږني کال په لومړیو کې د احصایې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې ویل شوي و چې تیر کال په افغانستان کې یوازې د غنمو تولید 1 میلیون ټنه کم شوی. کروندګر شکایت کوي چې په افغانستان کې کرنیز تولیداتو ته مناسب بازار نشته او نورو هیوادونو ته پر وخت نه صادرېږي. په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې د وژل شویو کسانو شمیر له 1000 تنو اوښتی دی. د ترکیې د پیښو او بیړنیو حالاتو سره د مبارزې ادارې نن اعلان وکړ چې د دې اونۍ د دوشنبې ورځې د مرګونې زلزلې له امله په دې هیواد کې د وژل شویو کسانو شمیر 18320 ته پورته شوی دی. د دې ادارې د اعلان له مخې 4220 نور کسان هم ټپیان دي. څه باندې 15000 نور د ترکیې له جنوبي سیمو چې زلزلې ځپلي ایستل شوي دي او څه باندې 1,00,000 ژغورونکي کسان د ژغورنې او مرستو په عملیاتو کې برخه لري. په سوریه کې هم لسګونه زره کسان ټپیان شوي دي. د سوریې زلزله ځپلې سیمې اکثر د بشار اسد د رژیم د مخالفو ډلو تر ولکې لاندې دي او پرون د ملګرو ملتونو د بشري مرستو لومړۍ جوپه هلته ورسېده. د پولانډ او اوکراین ولسمشرانو انجی دودا او ولادیمیر زلنسکی د پولانډ په جنوب ختیځ ژیشوف سیمه کې پرون د کتنې پر مهال د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. د پولانډ د ولسمشر دفتر نن پر ټویټر ولیکل چې د اوکراین ولسمشر خپل پولنډي سیال ته په برکسل او نورو اروپایي پلازمینو کې د خپلو وروستیو ډیپلوماتیکو فعالیتونو راپور ورکړ. د ټویټ په وینا دواړو مشرانو د سیمې پر وضعیت هم په خپلو خبرو کې تمرکز وکړ. د پولانډ د ولسمشر دفتر زیاتوي دواړو ولسمشرانو د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر اوسني وضعیت هم خبرې وکړې او د پوځي ملاتړ لپاره د ګډو اقداماتو پر اړتیا ټینګار وکړ. پر اوکراین د روسیې د یرغل کال په پوره کېدو دی. او د نړۍ د فوټبال وتلي لوبغاړي کریستیانو رونالدو په فوټبال لیګونو کې د ګولونو شمیر 500 ته ورسوه. رونالدو بیګا د سعودي عربستان په فوټبال لیګ کې د الوحده ټیم ته 4 ګولونه ورکړل. رونالدو د سعودي عربستان په النصر ټیم کې لوبیږي.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
احمد چبریم هر کله موکوم په دې خبرونه کې د دې سوال د مونډلو لټه کوي چې آیا نړیوالو افغانستان هیر کړی دی. دا پوښتنه وروسته تر دې مطرح شوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د فبروري په مخ خپل ملت ته په کلنۍ وینا کې د افغانستان مسله یاد نه کړه. د متحده ایالاتونو د سنا غړي لنډسي ګراهام په ټویټر کې ولیکل چې ولسمشر بایدن افغانستان هیر کړی، خو ښاغلی ګراهام دا هم لیکلی دی چې نړۍ افغانستان نه دی هیر کړی. بل ورته په سیمه کې د چهارشنبې پر ورځ افغانستان داسې یاد شو چې ماسکو د هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو او بیا هم د استازو کوربه توپ وکړ او په دې غونډه کې د افغانستان پر امنیتي او بشري وضعیت خبرې وشوې. د ماسکو غونډه د ماسکو فارمټ په چوکاټ کې پنځمه غونډه ده چې دا غونډه له 2018 کال راهیسې روانې دي. په دې غونډه کې چې د چاشنبې پروسه وشوه د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکو نجیب ننګیال، صلاح الدین سیدی او شیر حسن حسن ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم چې په دې خبرونه کې راسره دي او برخه یې اخیستې ده. سیدی صاحب، که تاسو ته راشم، ستاسو په باور د ولسمشر بایدن په وینا کې د افغانستان مسله یاده نه شوه، آیا فکر کوي چې د دې معنا دا ده چې واشنگتن افغانستان هیر کړ؟
دلته د نړۍ د مسایلو مطرح کول د انتخاب خبر نه ده، د ګټو د منافع او د مصالحو خبر ده. او نړیواله ټولنه، امریکا په دې برخه کې خپلې ګټې لري، نه تنها چې امریکا هیڅ هیواد چې داسې سترې برنامې لري افغانستان نشي لیرې ایستلی، سره د دې چې په دې کلنۍ غونډه کې په مجموع کې د امریکایي سیاست د دواړو سترو حزبونو لخوا نه د بایدن په خبرو کې شل دفعه پاڅېدل، او که په افغانستان کې کومه ستره لاسته راوړنه نه وه، زه فکر کوم دوی د پردې شاته په کوم توافق رسېدلي چې دا خبره یاده نه کړو که یاده کړو، زه فکر کوم په دې باندې نتیجه رسېدلي چې دلته به نه یاده و، په دې چې دلته د عظمت د امریکا وښودل شي او موافقتونه او د دواړو خواوو توافق، او په داسې شیانو کې چې هغه هلته اختلاف الفیها دی او لس دفعې شل دفعې باندې نشي جګېدلی، شاید په دې کې بعضې اختلافونه طریق د سیاست او د پالیسي وي. زه فکر نه کوم چې څوک دې افغانستان د یاد وستلی وشي او نړۍ به د افغانستان مسایلو ته توجه کول د خپل امنیت د خپلو منافعو دپاره.
سیدی صاحب، تاسو په بریتانیا کې ژوند کوئ، د بریتانیا رسنۍ چې ګوري څرنګه، آیا دوی افغانستان هیر کړی نه دی؟ مثلا پخوا چې به موکل په ازادي راډیو کې، ازادي راډیو هر ورځ نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه کوي، چې کله به مو چاپي خبرونو ته کتنه کولې، خامخا به په بریتانیایي ورځپاڼو کې د افغانستان مسله هر ورځ راخیستل کېده، خو نن سبا ډېره کمه شوې ده. څرنګه
دا سر مقاله یو ځای ده، نور مطالب هم تمام په یو ځای کې. دلته په یقیني ډول په اروپا کې ډېرې نورې کشالی را پیدا شوی دی، د گازو او د فیول مصارف دو چند شوی دی، د خلکو د ژوند سطح د مشکلاتو سره مواجه ده. د روسیې نه راپورونه رسیږي که چېرته عادي هغه خپل راکټ په اوبو کې استعمال کی، تمام انګلستان به د اوبو لاندې شي. په اوکراین کې جګړه، زه تصادفاً د هغو مهاجرینو سره چې د افغانستان نه بال طالبانو را څنګه راغله وم، د هغې اسکان او ځای په ځای کولو دا مسائل، مطمئنا کله چې د اوکراین کشاله په اصطلاح را پیل شوه او د هغې ځای نه مهاجرین راغله، زمونږ د مهاجرینو ځای په ځای کول لږ ذره په تعویق وغورځېدل، مطمئنا تاثیر لري. اما له یاد نه شي ویستلی په دې چې د نړۍ د مشکلاتو یو جز دی، هماغسې چې ټوني بلیر په خپل وخت کې د انګلستان صدراعظم وویل چې په افغانستان په غرونو کې امنیت، د انګلستان په ښار کې، د لندن په ښار کې امنیت دی، دا څوک په خپل انتخاب نه شي جدا کولی، خو پاتې راغلي دي، د خپل لاسه پاتې راغلي دي، او ډېر ځله هڅه کوي چې په یو ډول باندې په ظاهر کې په اصطلاح هماغسې چې ولیدل شو اګنور یا
مننه. ډاکټر حسن ته به ورشو، شیر حسن حسن له ماسکو را سره دی. حسن صاحب، د ماسکو فارمټ په غونډه کې چې تاسو ورته وګورئ، څرنګه د روسانو دلچسپي له افغانستان سره او د افغانستان له قضیې سره کمه شوې ده او که نه دوی دا بیا هم غونډه دایره کړه؟
مننه، سلامونه تاسو ته او ښې چارې ټولو اوریدونکو ته او لیدونکو ته. سره له دې چې تاسو خو وویل چې آیا نړیوالو افغانستان هیر کړی دی که نه، زما په فکر نړیوال یوازې امریکا نه ده چې د امریکې د ولسمشر په خبرو کې د افغانستان مسله یاد شوه کنه، بلکې نور نړیوال د افغانستان مسائل په تعقیب ګرمۍ سره تعقیبوي، او د روسیا کې په ماسکاو کې د ماسکاو فارمات غونډه چې البته دا ځل د امنیتي چارواکو په ګډون باندې ترسره شوې وه، د دې معنا لري چې افغانستان لا تر اوسه پورې د سیمې هیوادونو ته اهمیت لري. او
حسن صاحب او بخشی دلته چې د ماسکاو غونډې ته ګورو، تر ډیره د افغانستان په امنیت خبرې کړي او په دې باندې خبرې وشوي چې له افغانستانه نور هیوادونه مثلا د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید متوجه نشي، دا په خپله یو ډول د افغانستان د هیرولو معنا نه ورکوي؟
نه، برعکس، زه فکر کوم چې افغانستان خو په خوا کې هم او په اوس کې هم د نورو لپاره د دې نه دی چې د افغانستان لپاره خلک غونډې جوړې کی او یا دلچسپي د افغانستان د خلکو لپاره وي، بلکې په پخوا کې هم او په اوس کې هم د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره او یا د خپل امنیت د ډاډمنتیا لپاره دوی د افغانستان له حالاتو سره دلچسپي لري او په هغه باندې بحث کوي، کنفرانسونه جوړوي، غونډې جوړوي، او یا ولست د خطاب په وخت کې د افغانستان پر مسایلو باندې څرګندونه او روښانتیا ورکوي. لدې کبل دا ښکاری چې افغانستان لا تر اوسه پورې د سیمې د هیوادونو لپاره مهم دی او د چاهر شوه نه دی. و یو بل خبره ده چې په نړیوال ډګر کې چې د سترنج لوبه د حریفان همیشه کوشش کوي خپل سیالان په هغه نقطه کې په ګوندو کې یا په هغه نقطه کې دوی ته وګواښي چې او خطراتو ترجمه کې چې آسان تر کولې شي، دا چې په غرب کې او یا مثلا د امریکای له خوا او په اروپا کې افغانستان مسله یو څه سره شوې ده، علت یې دا دی چې د هغو ډېره پاملرنه اوکراین ته ده او اوکراین کې د روسیې سره مخامخ لاس ګریوان دي.
نو حسن صاحب وبخشی، که د اوکراین مسله نو اوکراین ته خو روسیا عملا په جنگ کې ده، نو روسیا باید ډیره اوکراین ته متوجه وي.
ما عرض وکړ چې روسیا په غیر له دې چې په اوکراین کې خپل زیات د پاملرنه لري او غواړي چې هلته ماته ونخري، د په نورو امکاناتو باندې هم چې ممکن غربیان د دوی ګټي چیلنج کی او دوی ته وګواښيږي، په منځنۍ اسیا کې د دوی شریکانو ته او یا مثلا په قفقاز کې د دوی پولو ته تروریستي عناصر را نږدې شي، له دې کبله د افغانستان مسله دوی ته اهمه ده او دوی غواړي چې له هغه خوا نه ډاډمن اوسي.
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له 8 تر 10 بجو په ژوندۍ بڼه.
ننګیال صاحب هم په خبرونه کې را سره یو ځای شو. ننګیال صاحب، ښه راغلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس تر وینا پورې چې مخکې مې سیدی صاحب سره هم شریکه کړه، دوی د افغانستان مسله یاد نه کړه په خپله خپلې کلنۍ وینا کې چې ملت ته یې کوله، لیکن په ورته وخت کې د افغانستان پخوانی سفیره رویا رحماني ورغوښتې وه چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. آیا دا یو سیمبولیکه بلنه وه چې د دوی افغانستان هیر نه دی او که نه؟ ستاسو تحلیل.
سلام تاسو ته، درنو میلمنو ته او د خبرونه لیدونکو ته. زه فکر کوم په متحده ایالات په افغانستان کې د دوی شل کلن ماموریت زما په باور باندې کامیاب نه و. ناکامي ډیر کله څوک نه یادوي. سیاستوال عموما د خپلو بریاو خبرې کوي په دغه سې مهمو ویناو کې، مهمو مناسباتو کې، او د خپلو ناکامیو په اړه باندې هیڅکله یو سیاستوال وي که ولسمشر وي هغه یادونه نه کوي. افغانستان د متحده ایالاتو د یو ناکام باب و. په تیرو شلو کالو کې وی نشو کولای چې هلته هغه څه چې به دوی غوښتل پلی کړي، همدغه سې د افغانستان د خلکو کومه غوښتنې چې وي، کومې تقاضاوې چې وي، هغه هم پایداره پاتې نه شوې. د تروریزم په خلاف جګړه هم چې وه هغه هم بریالی نه وه. تاسو ولیدل تروریزم بېرته حاکم شو، افراطیت له افغانستانه کډه ونه کړه او بیا د نړیوالو ترهګرو په مرکز باندې بدل شو. لویه وجه ماته دا ښکاري پاتې شو. سفیر بلل شخصی روابط دی تاسو ګورئ په بارنیو هیوادونو کې اکثره خلک د خپل شخصی روابطو په اساس بریزی نیزاینو ته لاره بومی، هغه هیڅ کله د پالیسی سرګندونه نه کوي چې ګویا پالیسی دغه شی دی او هغه د افغانستان په نمایندګۍ باندې یو څه برخورد دغه شوی. زما دا باور نه دی، البته شخصی روابط کېدلی سي، ډیر خلک کافی هوښیار وي او له خپلو شخصي روابطو نه په استفاده باندې ځینو ځایونو ته مهمو ځایونو ته ځان رسوي او بیا داسې ښیي چې ګویا دا د افغانستان په نمایندګۍ بلل شي.
مننه ننګیال صاحب. سیدی صاحب، ستاسو په باور د اوکراین جګړې چې مخکې حسن صاحب اشاره ورته وکړه، د اوکراین جګړې د افغانستان په موضوعاتو باندې سیوری غوړولی دی او کنه؟
او یقیني ډول، سلام معزز نوی مېلمه ته وړاندې کوم ننګیال صاحب، په یقیني ډول چې سوری غوړولی دی. د ستاسو د مخکني سوال په جواب کې چې معزز ورور هم یو څه اشاره وکړه، متاسفانه دلته د ګټې او د منافع او د مصالحو خبرې دي. د توماس ویس سفر بهر ته چې عنوان یې وګوري، د امریکې د ګټې د ساتلو دپاره دا سفر شروع شوی دی او په ټول د تاریخ کې هماغسې چې دی کمرون یا نور وایي، دا کومه پټه خبر نه ده چې دوی خپلې ګټې لټوي. او
سیدی صاحب وبخشئ، تل دا خبره کېږي چې فلانی د خپلو ګټو له خاطره دا کار کوي، طبیعي خبره ده. حتی انفرادي ګټې هم په ډیرو مقدسو شیانو کې هم نغښتې دي. دغه انسانان چې عبادت کوي هم خپل شخصي ګټه پکې ګوري، پاته دا شوله چې د ملتونو او د ولسونو په سطح باندې ګټه پکې مطرح کیږي. څنګه هم لسی نه ده،
دا په هیڅ صورت د سیاست الباده، دا په هیڅ صورت منفي خبره نه ده. اما منفي مثلا یو دا اپورتونستي هم نه ده چې موږ تل ګټه ته په نظر کې اسه اولویت ورکو. اما د یو وطن خوا، د یو خادم او د یو خیر خوا ګټې د وطن ګټې دي، د یو با پرنسیپ ګټې دا دي چې خپلې ګټې د بل چا په نابودۍ کې ونه لټوي. دا هغه خبره ده چې باید په اصطلاح تقبی شي. دا چې امریکا خپل سر وویست او د افغانستان خلک معامله کړې، دا هغه بدی ده. اما دا چې امریکا خپل سرباز ساتي، خپل ګټې ساتي او هر څه خپل، دې کې کوم مشکل نشته، دا طبیعي خبر ده. اما مشکل ها کیږي چې خپل ګټې د بل چا په بربادۍ کې ولټوي او ورته د پام ونه کیږي، اخلاقي او توافقاتي او تمام اصول د پخولاند کې دا شی دی چې موږ ته آزار راکړي.
حسن صاحب، د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تازه خبرو ته کرا شو چې ویل په افغانستان کې وضعیت خورا ستونزمن دی. یعنی ستاسو په نظر روسان د افغانستان قضیې ته په څه سترګه ګوري؟ یعنی ډېره اندېښنه ورته لري چې له دې ځایه منځنۍ آسیا ته تر هغه رخنونه کې او کنه د دې شاته بله خبره ده؟
بالکل انداز ده. دوی په افغانستان کې هغه څه چې طالبان یې وایي، د طالبانو خبره خو یوه خبره ده، یوې خواته ده خبره، مګر دوی په هغه څه باندې ډاډ نه لري چې طالبان یې وایي. لکه طالبان خو دا خبره هم کوي چې دوی امریکایانو ناټو او دوی ماتی کړي دي او په اصطلاح دوی په هر څه باندې حاکم دي. ولې داسې نه ده، دوی په هر څه باندې حاکم نه دي. او په دغه غونډه کې د رئیس جمهور پوتین نه علاوه د هند نماینده وویل چې په کشمیر کې ځینې وسلې چې د کشمیر د جنګیالیانو څخه نیول شوي دي، هغه داسې وسلې وې چې افغانستان کې له امریکایانو څخه پاتې شوې وي او یا د افغانستان د پخوانیو پوځیانو وسلې وې. معنا دا ده چې طالبان په ټول څه باندې چې طالبان دعوه کوي حاکمیت نه لري، او دغه سلاګانې د نړۍ په تور مارکیټ کې او یا په ښکاره باندې خرڅیږي او ترورستان د همدغه وسلو څخه استفاده کوي. نو په دې کې هم د روسیې او هم د منځنۍ آسیا د هیوادونو هغه تشویش پر ځای دی چې ترورستي ګروپونه به د طالبانو په موجودیت کې دننه جرأت دې پیدا کړي چې وسلوال شي، په پټه یا په ښکاره به مرکزي آسیا ته لار پیدا کړي. او دغه سکانه به وکی لکه پروس کال چې د قزاقستان په الماتا او د نورو کارونو کې ستره ویجاړه رامنځته.
البته په الماتا کې یو ډول سولې سیاحت هم وی ورسره، او ستاسو تر دې خبرې پورې چې په افغانستان کې ډېری وسلې وي د متحد ایالاتونو دفاع وزارت وایي چې د 2015 کال نه راپدې خوا چې دوی افغان ځواکونو ته کومې وسلې ورکړې دي هغه د څه باندې 30 میلیارد ډالر په ارزښت او امریکا مخکې هم دا خبره کړې و چې شاوخوا 2 میلیارد ډالر ارزښت وسلې طالبان له دوی نه پاتې شوې دي. ننګیال صاحب، که تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې په دغسې حالت کې چې روسیه د افغانستان نه اندېښنه لري لکه څنګه چې حسن صاحب اشاره ورته وکړه، د امریکا تشویش څومره ده؟ داسې ښکاري په ظاهر خو چې امریکا ډېر اندېښنه نه لري چې افغانستان به بیا نړیوالو ته په یوه تهدید بدل شي.
زه فکر کوم وضعیت ډېر تغییر کړی دی. شل کاله مخکې تهدید متحده ایالاتو ته، او په 2022 کال کې هغه څه چې دوی تهدید بولي هغه هوم لینډ سیکیورټي، چې یعنی د دوی کورنۍ امنیت ته تهدید مواجه کول. دا تهدید نسبتا د 2001 کال دپاره او 2022 کال کې شاید بالقوه هغسې تهدید نه اوسېږي. سیستمونو ډېره پراختیا کړې ده، ټیکنالوژي ډېره وده کړې ده. دښمن شاید په اسانۍ ونشي کولی د امریکا کورنۍ امنیت ته ګواښ پېښ کړي، ځکه تاسو ګورئ بېخي د مصنوعي ځیرکتیا په زمانه کې موږ اوسېږو. آرټیفیشل انټلیجنس د ډېر ضرب یو څوک دوی کولی شي تهدید شناسایي کړي، یعنی یو څوک امریکا ته ننوځي او هغه دښمن سره اړیکه لري، نو کافي لارې شته چې دوی هغه ټریک کړي او دوی معلوم کړي چې دا په تهدید بدلېدلی شي که نه شي بدلېدلی. شاید د امریکا کورنۍ امنیت ته په هغه کچه تهدید ونه اوسېږي. البته د نړیوالو افراطیانو دپاره په افغانستان کې بریا چې ده دا د افراطیت بریاوه دا په لویه کې د امریکا ګټې په نورو ځایونو کې په نورو هیوادونو کې ګواښلی سي. مثلا افغانستان د افراطیت په ځاله باندې بدلېږي، هلته روسیا چین نفوذ کوي، امریکا په افغانستان کې شل کاله سرمایه ګذاري وکړه، او په افغانستان کې تاسو ګورئ پرسپشن یا عمومي ذهنیت حتی د افغانانو د امریکا په خلاف یو دم هغه پرېکړه چې متحده ایالاتو د افغانستان په خپلو وطنو وکړه او په افغانستان کې څه رقم وضعیت حاکم شو، فقر، بیچارهګي په افغانستان کې د خلکو د نجونو او د ښځو د کار څخه منع کول، د زده کړو څخه منع کول، دغه حالت د توقع خلاف و. افغانان په مجموع کې فکر کوي چې که ولسمشر بایدن دغسې عجولانه پریکړه نه وای کړې شاید دا وضعیت نه وای راغلی. نو په افغانستان کې ذهنیت د خلکو چې دی هغه د نورو وجوهاتو له امله د امریکا ضد شو، ذهنیت منفي شو. دا په خپل ذات کې د دو ګټې د خطر سره مواجه کوي چې یو هیواد کې شل کاله میلیاردونو ډالر ولګوي او په آخره ورځ چې راوځي د هغه ځای د ولس اکثریت چې دی تا ته په بده ګوري او تا فکر کوي چې تا دوکا ور سره وکړه. نو دغه حالت چې دی دا شاید دوی ته دردونکی اوسېږي او غواړي چې بېرته خپل نفوذ احیا کړی سي. کټ مټ روسیا هم غواړي چې د متحده ایالات بیرته په افغانستان په دې موضوع کې د یوکراین نه د دوه توجه یو بل اړخ ته یو بل جبهه هم ورته پرانیزي. روسیا کوشش کوي چې د متحده ایالاتو د غربي نړۍ چې پیلن ټوله توجه په یوکراین باندې ده، غواړي چې یو بل داسې ماموریت انجام کړي، بل داسې یو څه وکړي چې هلته هم د دوی دغه انرژي چې دي سناسه تقسیم کړی سي، هلته یې د دوی فوکس لږ هغې خواته هم واړوي. تقابل روان ده د لویو قوتونو ترمنځ او دغه لوبي دي دوی د یو بل سره کوي، خو په مجموع کې مهمه دا ده چې افغانستان افغانان څنګه څوک څه کوي، په افغانستان کې حاکمان چې څوک دي هغه څه کول غواړي، آیا هغه دغه درک لري چې دنیا ته مې خوا روانه ده، د افغانستان په سر باندې څه معامله کېږي، د افغانستان د کومې خواته دوی کوم مسیر ته برابر کړی دا په نهایت کې بدلوي قدرتونو د تقابل په مرکز باندې بیا بدلیږي، او کنه دای کولای شي د افغانستان خلکو لپاره یو زیری راوړي او د افغانستان خلک چې د نور په سوره کې ژوند وکړي.
مننه ننګیال صاحب. سیدی صاحب، د افغانستان مسله د سیمې له هیوادونو سره تړلې ده لکه څنګه چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړله، په یو ډول باندې یعنی د سیمې ته خو لانجه ممکن پیدا شي. بل ورته چې ګورو د افغانستان روابط له پاکستان سره، د اوسني افغانستان روابط له پاکستان سره ډېر حسنه دي، یعنی د دواړو پاکستان یوازینی هیواد دی چې ډېر حیاتان تر اوسه پورې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته تللي دي، لیکن پاکستان په خپل په ډیر بد حالت کې دی، له اقتصادي اړخه په ډیر بد حالت کې دی او په سیاسي بې ثباتۍ په لور روان دی. که چیرته هلته هم حالات یو څه نور ګډوډ شي، د افغانستان وضعیت به ورسره بې ثباته نشي.
دا څه چې وایم اوس په ظاهر کې تناقض ښکاري. په طالبان په پاکستان کې بلکې حکومت، خلک او استابلیشمنت درې حلقې باید سره تقسیم کړو. پاکستان مخکې چې وویل چې په کشمیر کې امریکایي سلاح پیدا شو، زما تصور او زما برداشت او زما تحلیل دا دی چې دلته په افغانستان کې تمام راټول شوي وو چې سیستم رنګ که کله چې دلته هر څه چور کړل نو څه چې بېرته لاړل کومه اصلي به یې ځان سره وړي چې وړي دي.
حسن صاحب، له پاکستان سره د روسیې روابط په وروستیو کې ډېر حسنه شوي دي، یعنی له تېرو څو کلونو را په دې خوا. څرنګه په ماسکو کې سیاسیون څه وایي؟ څرنګه ممکنه ده چې ماسکو په اسلام آباد باندې اعتماد او اعتبار وکړي؟
نو په سیاست کې د اعتماد او د اعتبار خبره ډېره زیاته دغه نه ده مطرحه نه ده، د ګټو خبرو خبره مطرحه ده. او روسیا د غربیانو سره په تقابل کې ده، او په دغه تقابل کې غواړي چې د سیمې هیوادونه د ځان ملګري کې، او په دې کې د هغوی خیال هم وساتي. پاکستان خپله یو ډېره فعاله ډیپلوماسي لري، او په هغه وخت کې چې لا د پخواني شوروي په د پوځونو په وړاندې باندې مثلا مجاهدین روزل ځای ورکوه، او په دې باندې روسیا پوهېږي چې هغه په پخواني وخت کې د دوی د ماتې علت اصلي دا و چې پاکستان د دغه خلکو ملاتړ کوو د غربیانو سره یو ځای. مګر په وروسته کې روسیا د پاکستان سره رښتیا هم ډېرې ښې اړیکې لري، او د دې علت دا دی چې په سیمه کې پاکستان یو ځانګړی هیواد دی چې د غربیانو لپاره یو نسبي د پښې ایښودلو ځای پکې دی، او هلته دوی پښې ایښودلی شي. نو که چیرې داسې وشي چې پاکستان کاملا د روسیې او د چین له ګټو او منافعو دغه وزي د ساحې څخه ووزي، او کاملا د غربیانو په ساحه کې پاتې شي، د نفوذ په ساحه کې پاتې شي، دا به د دوی پر نقص وي. ځکه نو چین هم هڅه کوي او روسیا هم هڅه کوي چې د پاکستان سره دغه سیاسي ډیپلوماتیک او اقتصادي روابط وپالي چې هغه کاملا د غربیانو په لمن کې ونه لوي.
مننه حسن صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د سیدی صاحب ټلیفون رابطه بیرته ټینګه شوله. سیدی صاحب، ستاسو خبرې مخکې قطع شوې، د مهرباني.
افغانستان او پاکستان په داسیمه کې جغرافیایي وجود لري، دا د وروستۍ خبرې. چین په پاکستان کې ډېر ستر سرمایه گذاری کړی دی، که امریکا او انګلستان یې وغواړي که ونه غواړي، د پاکستان چین عایزه کېدل د وخت سوال دی. دا یوه خبره. دومه خبره، د پاکستاني استابلیشمنت او د افغاني طالبانو رابطه مقطعي د منفعت پر بنیاد رابطه وه. دا غي هدف و چې په افغانستان کې نظام، سیستم، پروژې، د اوبو پروژې، د برق پروژې او هر څه لاندې کړي. دې ته ورسېدل. طالبانو ته ویل غواړم، نړۍ ته ویل غواړم چې د پاکستاني استابلیشمنت او د افغان طالبانو ترمنځ د تصادم سوال د وخت سوال دی. په دې د وخت سوال دی چې پاکستاني استابلیشمنت به هیڅ کله اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې ملي په ځان متکی اسلامي طالباني حاکمیت راشي، او دا حاکمیت دی هغه ناروا مطالبه چې پاکستان د افغانستان نه لري، او دای دی مثال شي د پاکستان د طالبان لپاره. دا نشي کېدلی. د پاکستاني استابلیشمنت او د افغان طالبانو ترمنځ د تصادم خبره د وخت سوال ده، علایم موږ ګورو. خاطر باندې دلته عجیب او غریب حالات دي چې په اول نظر کې چې تفصیل نه ویل شي، ځکه په خبر کې تناقض کوي. اما واقعیت د خبرې دا ده چې سیاست طالبان کې د ګټو خبر ده، او پاکستان به افغانستان کې نه دي چې په خو ودریږي او طالبانو ته دا فرصت ورکړي.
مننه سیدی صاحب. ننګیال صاحب، مخکې سیدی صاحب دا خبره کوله چې اخر به د اسلام آباد او د طالبانو روابط هم ډیر سره ګډوډ شي. په روسیو کې داسې راپورونه لرو چې په ځینو برخو کې ځینې ستونزې رامنځته شوي دي، حتی د ډالر د انتقال په برخه کې. یو دوه مثال زه تاسو ته درکم. په پاکستان کې ځینو چارواکو ویلي دي چې له پاکستان افغانستان ته د ورځې 15 میلیونه ډالر انتقالي شي، او د دې مخه باید ونیول شي. او همداراز د پاکستان تیره ورځ په لکه مروت کې څو پاکستانی پوځیانو عملیات کړي وو. د عملیاتو په ترڅ کې دوی وایي چې 12 تحریک طالبان پاکستان غړي وژلي دي او د هغوی له جیبونو نه افغانۍ راوتلي دي. څه فکر کوي چې د پاکستان او د طالبانو روابط په خرابېدو دي؟
از فکر کوم نه، ستراتیژیک روابط هیڅکله په ډیرو ساتي مسایلو باندې نه خرابیږي. طالبان شل کاله د بادار او د غلام اړیکه پاتې شوي ده او شل کاله هلته پاتې شوي دي. پاکستان ډیر ښه پوهیږي طالبان څوک دي، د طالبانو پالس ور معلوم دی، د طالبانو روان دوی ډیر ښه پیژني. د هغوی کورنۍ اوس هم هلته دي، د کابینې ټوله کورنۍ هلته اوسیږي، د فلن ټول حکومت هلته دی. سار ماقام تاسې ګورئ د دوی تفریح چې وي د جمعې او د پنجشنبې په ورځ د افغانستان څخه اسلام آباد ته کډه کوي. تاسې دا اوس هم د دوی د روغتیا وزیر او نور وزیران په اسلام آباد کې وي، یعنی هغه د دوی په یو کور باندې بدل شوی. نو تاسې وضعیت کې فکر نه کوم دومره عمیق ستراتیژیک روابط په ډیرو ساتي مسایلو خراب سی. البته په پاکستان کې سیاستوال ډیر کله خپل ناکامۍ خپل بې کفایتي کولای سي هغه د توجیه لپاره ځینې وخت دغه سی الفاظ وکاروي. دا چې له پاکستانه 5 میلیون ډالر افغانستان ته په روزمره ډول قاچاق شي، دا د منلو وړ خبره نه ده. یو افغان هغه خو نه دی، حتی د تذکيري سره نشي کولای افغانستان ته سفر وکړي. تاسو ګورئ د 6000 افغانۍ سره یو مسافر قتل کیږي، هغه نه هغه اخیستل کیږي. دومره بندیزونو سره سره او د هغه ځای پولیس او د هغه ځای خلک د هغو برخورد تاسو معلوم دی، هغه هیڅ امکان نه لري افغانستان ته د ډالر انتقال کړي. یوازې د خپلې بې کفایتۍ د پټولو لپاره چې پاکستان د اقتصادي کړکیچ سره مخامخ دی او دوی کې پوځ فوق العاده فاسد دی، سیاستوال فوق العاده فاسد دي، او د دغه څخه د خلکو توجه د اړولو لپاره ممکن د خپل بام واوري په نورو واچوي. دا موضوع کېدلی سي، خو داسې یو څه نه ښکاري چې په یاد دي د
طالبانو. همدغه اصطلاح چې تاسو وکاروله دا فرضاً څو ورځې مخکې امیر خان متقی یاده کړله چې واوري د بل په بام باندې اچوي پاکستان. نو
بله امیر خان متقی ځکه وکړه چې مخاطب په پاکستان کې سیاستوالو او سیاستوال په پاکستان کې خپل د پوځ رقیب دی. دا پوځ ته نه وایي، دا سیاستوال ته وایي، او سیاستوال او پاکستانی سیاستوال د پاکستانی پوځ رقیبان دي. نو امیر خان متقی ته ډېره ساده خبره وایي، د خپل ستراتیژیک پارټنر د پاکستان د پوځ رقیب چې دی هغه ته ګوته ونیسي. دا کومه فوق العاده جرأت نه دی اصلا، ځکه دا د پوز هم دغه خبره ده. پوز هم دغه وایي چې پاکستان کې سیاستوال ناکام دي. امیر خان متقین د پاکستانی ملکی سیاستوالو ته ګوته دي.
ما نه ګل سر
دا دومره حیرانوونکی خبره نه ده اصلا. زه فکر کوم دا روابط نه یوازې دا چې خرابیدونکي نه دي، بلکې کاملا مدیریت شوي دي. افغانستان کاملا د پاکستان په خوا نه مدیریت دی. داسې کوم څه نه ښکاري چې تاسو ګورئ لویې پرېکړې چې کېږي د طالبانو مشران خپله خبری کانفرنسونو ته راځي، تاسو سره مرکې کوي، وایي موږ نه پوهیږو دا پرېکړه څوک کوي. وزیران هم شکایت کوي چې د نجونو د ښوونځي چا بند کړي، دوی نه پې پوهیږي ولې بند کړي، په علت نه پوهیږي. یو څوک چې په واک کې عملاً په کابل کې ناست وي، د افغانستان د حاکمیت دعوه لري، هغه ولې نه پوهیږي چې د ده په مملکت کې د ده د حاکمیت لاندې ښوونځی چا بند کړی، دلیل یې څه شی دی، پرېکړه چا کړې. دا دومره ګنګسیا چې موجوده ده، معلومه خبره د پرتې تر شا بل څوک
حکومت نه. نه ننګیال صاحب، اې دې لپاره چې بیرته بحث تر وګرځو چې آیا نړیوالو افغانستان هیر کړی دی که نه دی هیر کړی. د ننګیال صاحب په وینا باندې پاکستان افغانستان نه دی هیر کړی. که چېرته د ایران مسلې ته راشو، سیدی صاحب ستاسو نظر که په لنډو واخلم، د ایران روابط له طالبانو سره نسبت پخوانیو طالبانو ته چې په لومړۍ دوره کې په کابل کې واکمنانو ډېر حسنه دي او ډېر ښه روابط لري، ستاسو څه نظر دی؟
د ایران په خارجي سیاست کې د تقیه سیاست دی. د تقیه سیاست هغه سیاست ته وایي چې د شیعه د مذهب سره رابطه لري، چې په هغو مواردو کې د چیزو نه رسیږي او نوه معامله وکړه. زه فکر نه کوم ایرانیان له سره د طالبانو سره په زړه کې د هغه تحلیل پر بنیاد باندې کومه علایق ولري، اما په دې خاطر باندې چې شل دفعه کې ځان د چا سره مخالفت کې قرار ورنه کړي، یو ډول لوبه کوي، او په دې لوبه کې دا چې دا لوبه به تر کومه حده پورې مخ ته وړلی شي، دا هغه شی دی چې زمان به وښي. اما زه د همغسې چې ایرانی منابع وایي چې ایرانیان په رسمي توګه د طالبانو په ارتباط باندې دوه سیاستونه مخ ته وړي، یو دا چې ورسره لایق ساتي او بله دا چې د دې مخالفین تقویت کړي. په دې خاطر باندې ایران په ټول تاریخ کې د افغانستان سره صادق نه و، د طالبانو سره خود
سره.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
حسن صاحب، د منځنۍ آسیا د هیوادونو روابطو ته که وګورو چې له طالبانو سره یې لري، په روسیو کې د ازبکستان روابط یو څه کړکېچن شوي دي. هغه د ریل په د کرښې په ارتباط هم له طالبانو سره روابط ګډوډ شوي دي. ځینې راپورونه داسې وایي چې د برق په انتقال کې هم شای قصدن ازبکستان برق قطع کړی و بیا بیرته وصل کو. څرنګه تاسو څه فکر کوئ د منځنۍ آسیا درې سره ګاونډي هیوادونه ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان روابط له طالبانو سره څنګه دي؟
نو د منځنۍ آسیا هیوادونه خو د پاکستان او ایران په تفاوت باندې رسله دی چې دوی شوروي رنګ شوی دی او دوی د مستقلو هیوادونو په توګه باندې کار کوي. زه فکر کوم په ډېر احتیاط د افغانستان سره چلند کوي او دغسې خرابوونکي نیتونه او روابط چې پاکستان او ایران له افغانستان سره پالي دوی هغسې نه دي. یو څه په خپلو ګټو پسې زیات ګرځي او هغه ګټې دوی فکر کوي او نور نړیوال ممکن زموږ د زیاتو سیاسي شنونکو په شمول دا فکر وکړي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په دې لټه کې دي چې څنګه دوی وکولی شي د افغانستان له لارې د جنوبي آسیا سره د پاکستان په شمول د هند او د بنگلاديش او حتی د اندونیزیا پورې د دوی هیوادونو سره د دوی یو پل جوړ شي او دغه پل اسانه لاره افغانستان ده. هغه ترانزیتي خبره هم ده او هغه د توکو د وړلو راوړلو په شمول، د انرژۍ د انتقال په شمول، د ځینې کلتوري راشدار په شمول داسې مسایل دي چې ازبکستان هم دې ته لیواله ده، تاجکستان هم او ترکمنستان هم، د ټاپي پروژه هم او د افغانستان څخه تر کراچي او په یو بل پلان کې تر هند تر سرحده پورې د ریل د خط جوړول د ازبکستان په پلان کې دی او همدارنګه روسیا هم د دغه سي پروژې ډېر ملاتړ کوونکی هیواد دی. له دې کبله دوی احتیاط کوي، یعنی که کوم داسې څه نوي پیدا شوي چې هغه د دغه روابط کړکېچن کې هغه به وي، مګر په لویه کې دوی غواړي چې خپلو دغه هدفونو ته ورسیږي. نور که زما په فکر باندې د دوی احتیاط ځکه دی چې افغانستان کې هم هغه ازبک توکمه خلکو به ډېر غوښتلی چې مثلا ازبکستان د دوی ملاتړ وکړي او د طالبانو په وړاندې یو رقم ته مقاومت جوړ کی. یاد مثال په طور د احمد مسعود په شمول باندې ځینې خلکو په دام غوښتلی چې تاجکان د دوی کلک ملاتړ وکړي او په دغه ملاتړ کې د طالبانو په ضد باندې یوه لویه جبهه جوړه شي، مګر تاجکستان دا جرأت تر اوسه لا نه کوي. نو دوی زما په فکر باندې غواړي چې داسې یو روابط ولري چې د طالبانو څخه هغه ډار تقویه نشي او د دوی روابط تر یو حده پورې ورسره حسنه وي. د افغانستان داخلي مسایل د دوی لپاره ډېر زیات مطرح نه دي، چې لکه دا څنګه چې موږ پیژاړو چې هلته نجونې د زده کړو نه محرومې دي، ښځې له کار نه محرومې دي، سیاسي او مدني ازادۍ له منځه تللي دي، اساسي قانون نشته دی او داسې نور دې شیانو باندې د دوی چندان نه فکر خراب دی او نه په ډېر.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
دې له خطر چې دا بحث راغونډ کړو او بیرته لغ د اصلي مسلې یو څه ډېر لرې لاړ نه شو چې افغانستان نړیوالو هیر کړی دی او که نه دی هیر کړی. سیدی صاحب، که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوئ که چېرته همدغه وضعیت همداسې روان وي چې په کابل کې واکمنان نړیوال په رسمیت نه پیژني او دا سلسله همداسې دوام وکړي، نو شک وینئ په دې کې چې یو مخ په افغانستان هیر نه شي؟
زه باید لږ ذره بل رقم ووایم. که چېرته په کابل کې د افغان اوسنی طالب چارواکي په همدغه تمامت خاص سیاست ادامه ورکی، نړۍ خبر هغه وخت کې نه دي او خپل خبرې باندې عاشق وي مطمئنا نړیواله ټولنه به متناسب اقدامات وکړي او د هغه په نتیجه کې به د افغانستان د خلکو په ضد او انزوا کې ډېر شکروالی یا عمر شي. په دې خاطر باندې زه مخکې د دې نه چې مشکل په نړیواله ټولنه کې وینم، زه مخکې د دې نه چې د هغې نه ګیله وکړم، زه مخکې د دې نه چې په هغې انتقاد وکړم، دا چې طالب چارواکي د فکتو د مسلط قواو په توګه باندې څومره کولی شي د پاکستان د لومو نه ځان خلاص کړي، څومره کولی شي د تمامت خواهۍ د لومو نه ځان خلاص کړي، څنګه کولی شي ملت ته مراجعه وکړي، دا هغه فکتورونه او لاملونه دي چې د افغانستان د انزوا، د افغانستان د تراژدي د تعمیق او په تمامو دې عرصو کې تاثیر لرلی شي او تاثیر لري چې دا منګه دې ته واده رہی چې تعمق وکړو. هغه څوک چې په چارو مسله حاکم دي هغې په خپل نظریاتو او تمامت خواهۍ کې تجدید نظر.
حسن صاحب، ستاسو په باور تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د افغانستان داخلي موضوعات د منځنۍ اسیا هیوادو ته مطرح نه دي چې هلته نجونې مکتب ته ځي او که نه ځي. څه فکر کوئ که دغه وضعیت همدغسې دوام وکړي، د منځنۍ اسیا هیوادونه حتی تر ماسکو پورې د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه به افغانستان ته شان نه کړي، یعنی یو ډول به افغانستان هیر نه کړي او که نه دوی به بیا هم هڅه وکړي چې په کابل کې له واکمنانو سره رابط ولري؟
زه فکر نه کوم چې د روسیې او د منځنۍ اسیا هیوادونو په شمول، حتی د هند او د چین په شمول، د ایران او د عربانو په شمول او د غربیانو په شمول نړیوال د افغانستان هیر کی، ځکه په افغانستان کې یوازې دغه ستونزه نه ده چې هلته نجونې مکتب ته نه ځي یا مثلا څوک مظاهره کولی نه شي یا په څوک په تلویزیون کې آزادې خبرې کولی نه شي، هلته ستونزې دې ژورې دي او هغه ژورې ستونزې بالاخره نړیوال کړوي او نړیوالو ته دغه اور رسیږي. داسې خو نه ده چې د مثال په طور دغه ستونزه په یوه بله سیاره کې ده او یا په داسې یو ټاپو کې ده چې نشي کېدی د اوبو یو لوی سمندر په منځ کې ده او نور چا ته زور نه رسیږي. دا زور تر ټولو د مخه همدغه مرکزي آسیا ته او بیا روسیې ته را رسیږي او دوی نشي کولای د دغه څه په مقابل کې بې تفاوته پاتې شي. بالاخره به یو ځای ته را رسیږي. اوبه چې هر څومره مثلا د تودوخې درجه نوي وي، پنځه نوي وي، اته نوي وي، نه جوشیږي خو که سلو ته ورسیږي یو دفعه خوټېږي او هغه خوټ کېدلو مخه بیا هیڅوک هم نشي نیولی. نو زه فکر کوم چې سیاست هم دغسې یو ځای ته رسیږي چې بیا به نړیوال د هغو خطرونو د مخنیوي دپاره بیا هم لاس یو کوي، یا غربیان یا شرقیان، او له دغسې یو خطر څخه او ګواښ څخه به ځان خلاصوي چې په یو شکل د اشکالو په افغانستان کې پیدا کیږي او هغه پیدا کېدل به بیا حتمن یوه بهانه غواړي او دغه بهانه کې به بیا نړیوال په بل ډول باندې په افغانستان کې مداخله کوي. کېدای شي چې د چا عسکر هلته لاړ نه شي خو په دغه ډول بې تفاوتۍ کې تر پایه ژوند نه شي کېدی.
مننه حسن صاحب. ننګیال صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا نړیوال، تاسو د امریکا په متحده ایالاتونو کې اوسئ، آیا فکر کوئ چې واشنگتن به د افغانستان قضیه هیره کړي او شابه ورواړي او لکه څرنګه چې پوځیان وویستل او بیا به همدغه رقم پسې پرېږدي؟
زه فکر نه کوم. نړیوال سیاست متغیر شی دی، د سیاست خبره وروستۍ خبره نه ده، نن خبره د سبا خبره نه ده، دا په ساعتونو کې بدلیدلی سي. زما معلومات دا دي دغه فعلاً هم په افغانستان کې چې طالبانو خپل باور د لاسه ورکړی دی، خپلو ژمنو خلاف کارونه یې وکړل. باور ډیره مهمه خبره ده د ملتونو ترمنځ، د حکومتونو ترمنځ. طالبانو د ټولې دنیا په وړاندې په دوحه کې ژمنه وکړه چې دوی به امارت بیا نه راستنه وي. دوی په مسکو کې ژمنه وکړه، دوی وویل چې دوی به په افغانستان کې د ښځو حقونه نه ترله پښو لاندې کوي. همدغسې په افغانستان کې به دوی یو ګډ حکومت رامنځته کوي او د سولې د لارې نه به یو تفاهم د لارې نه به په افغانستان کې واک ته رسیږي. نه دا چې دوی به د زور د لارې نه او د امریکایي کلاشونکو په زور باندې پار کې کوي. دغسې یو څه دوی نه وغوښتي، نه یې وویلي. دا چې دوی د دغه ژمنو په خلاف کار وکړ او په نړیواله ټولنه کې په طالبانو باندې باور ختم شوی دی، طالبانو سره د تعامل لپاره
ننګیال صاحب، ننګیال صاحب، نړیوال به څه وکړي؟ یعنی نړیوال څه کولی شي ستاسو په باور؟
ګورې د افغانستان تاریخ کې تاسو وګورئ په کور دننه مونږ دې ته زمينه مساعده کړې ده چې نړۍ په افغانستان کې مداخله وکړي. کاغذ د پرنګي ښکلاکو د شاه شجاع راتګو په هغه بڼه باندې او د هغه سره څو برخورد شو او هغه څنګه مجبور شو بیرته افغانستان ته په هماغه بڼه راسي او کاغذ د افغانستان کې داود خان د حکومت په خلاف باندې ځینې افراد لاړل او هغه په پاکستان کې حمایت شول او بیا په افغانستان ته راغلل او روسانو څنګه مداخله وکړه. دغه شیان تاسو وګورئ بیا د متحده ایالاتو مداخله په افغانستان کې چې القاعده یې هلته ځای کړی و. یعنی مونږ په کور دننه ډېر داسې موارد زمینه دي د مساعده کړې چې نړۍ مجبوره شوې او قوت مجبوره شوی افغانستان کې مداخله وکړي. فکر کوم طالبان بیا په هماغه لار روان دي. دوی په کور دننه دومره سختي شروع کړې چې دوی دې ته زمینه مساعده کړې ده چې یو څوک دې بیا یو قوت له ځانه سره واخلي لیونه یوې خوانه افغانستان ته د لاړ شي په افغانستان کې د طالبانو په خلاف جګړه پیل کړي. دا پخپله پخپل ذات کې دا خی چې د طالبانو حکومت خو یو بقا نه شي کولای بل د دنیا سیاستونه د تغییر په حالت کې وي. هر دقیقه د تغییر په حالت کې وي. یو پیښه کیږي
ننګیال صاحب او بخشي مثلا د ماسکاو د روانې اونۍ غونډه پیغه کې ټول ټینګار په دې باندې وو د افغانستان شاوخوا د هیوادونو چې په افغانستان کې باید ناامنی را نشي. نو لکه څنګه چې تاسو وایئ چې کېدای شي له داخله ځینې مقاومتونه د طالبانو په ضد پیل شي لیکن د سیمې هیوادونه خدا نه غواړي.
د مسکو ویره بیل شي د هغوی د سیستیو غونډه راوخته ده چې کوم د منځنۍ اسیا هیوادونو سره دوی کوم سازمان رامنځته کړي د پوتین په وخت کې. او هغه دغه دی چې دوی ویره لري چې په افغانستان کې ګویا لوبه داسې یو څه ده چې داعش به حمایه کړی شي. دنیا به داعش ډېر په لوی قوت تهدید باندې بدل کړي او دوی ته به کمپاین وسي په افغانستان کې به داعش د منځنۍ اسیا هیوادونو چې دی هغه ناقراره کړي. دوی پرسپشن دغه شی ده دا چې دا څومره سم دی څومره ناسم دی هغه فکر دا کوي چې ګویا داعش په یو نه په یو بڼه باندې قصدن په یو تهدید باندې بدلیدونکی دی. هیڅوک بدلوي غواړي سیمه په نارامه کړي او د هغه په خلاف یوازینی قوت چې ولاړ دی او جګړه ورسره کولی شي هغه طالبان دي. نو طالبانو سره د دوی ملګرتیا کومه فکری ملګرتیا نه ده کوم داسې ملګرتیا نه ده چې د زنه نوی یاد مخلصانه یو څو اوسېږي چې دوی غواړي په افغانستان کې بلکې غواړي طالبان د خپلې اجیرې قوې په توګه د داعش په خلاف وجنګوي او خپل ځان پې خوندي وساتي. دا باید طالبان هم درک کړي او دا د هغو پرسپشن دا شی جوړ شوی چې ګویا داعش غرب حمایه کوي او دا داعش په افغانستان کې قوي شو طالبان یې مات کړو منځنۍ اسیا ته سرایت کولی شي. دغو په تیرو واتو کالو کې چې د افغانستان جمهوري نظام په وخت کې هم وو طالبان یې که حمایه کول هم دغه یوازینۍ علت یې درلوده. هغه ادا درلوده چې فکر یې کوه چې ګویا دلته داعش راتلونکی دلته داعش تهدید چې مهارولی شي هغه یوازې طالبان دي. نو هغه دا تشویش د هغوی شاید په ځای واوسېږي خو په مجموع کې دا معنی نه لري چې افغانستان دې د نورو عواملو له امله ګډوډ
شي. مننه ننګیال صاحب د دې له خطر شته بحث راغوند کو دې ته راشو چې څنګه کېدې شي چې په افغانستان کې جګړه ونی شي او څنګه کېدې شي چې نړیوال سیاستونه د افغانستان په باره کې سره نږدې شي یا سره منسجم شي. یا مثلا لکه کله چې مخکې ځل د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان باندې حمله کوله لږه حمله سره د وخت د روسي حکومت موافق او د تهران حکومت موافق او د اسلام آباد هم موافقه لرله او چین هم مخالفت نه درلود او په امنیت شورا کې هم ستونزې نه وي. لیکن څرنګه کېدای شي او حل لار څه ده چې د نړیوالو له افغانستان سره رابط سم او د افغانستان له نړیوالو سره رابط سم؟ سیدي صاحب که ستاسو نظر واخلم.
مننه. اوږد بحث دی په افغانستان کې په نړۍ کې هغه شرایط نه دي چې شل کاله مخکې وو. هغه توافق هغه کنسنسوس چې تاسو مې یادولي وکړه هغه خبره لاړه. امریکا دې په دې باندې پوښي چې اوس هغه تصامیم چې هغه وخت کې نیولی شو اوس یې نشي نیولی دلته د محل خو ځواکونه. زه دلته د نوي اختراع توقع نه لرم. متاسفانه د دوحې په د سولې ترنامه باندې توافقات د امریکای د افغانستان د یو جز او د پاکستان سره توافقات او د هغه په جمله کې هغه خبرې چې کولې توافق په هم چیز یا بره چیز دروغ او خطر په عمل کې د ځان ګټې او ساتلې. دلته په یو اصول یو اصل باندې اتقا کول هغه دا دی چې دلته بیا کوم پراشوتي سیستمونه او زم افغانستان د خلکو په ځای تصمیم نیونه خطا کار ده. د خلکو ته فرصت ورکړ شي د طالبانو د سلیمو ځواکونو په شمول باندې چې دا وطن کې خلک خپله په خپل سرنوشت باندې تصمیم ونیسي. دته فاسیلیټي ورکړ شي دته امکانات ورکړ شي. بلا هر لاره چې دلته به یو پراشوتي د تمامو اقوامو د تمامو خواوو یو ایجنتان بیا راځي او بیا به پسلتي، دا د حل لارې نه دي. خطاوې په طالب خوا کې دي، خطاوې په نړیواله ټولنه کې دي. د دې نسخې د خلاصون نسخې خطا نسخې دي، استخباراتي نسخې دي، او د حل لاره نه ده.
موږ
کوم بل اختراع نه غواړو، یو فرد یو رایه زمینه تعیین شي.
مننه حسن صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې حل لاره څه ده چې د افغانستان او نړۍ روابط سره سم وي او امنیت هم وي؟
زه خو فکر کوم چې د هر هیواد د ستونزو حل، هغه ستونزې که داخلي وي او که د نړیوالو سره ستونزې وي، د هغې حل په هغه حاکمه حلقې په فکر کې دی چې کوم یې په هیواد باندې حاکمه ده. په دا اوسنیو حالاتو کې په افغانستان باندې داسې یو څوک حاکم دي چې هغوی دنیا په اسلامي او غیر اسلامي نړۍ باندې ویشلې ده، او دغه ذهنیت نشي کولی د نړیوالو سره دغسې روابط جوړ کړي چې هغه د افغانستان د ملي ګټو او د نورو نړیوالو د ګټو پر بنیاد باندې ولاړې وي. تر څو چې حاکمه کړۍ په خپل فکر کې داسې تغییر رانولي چې د افغانستان ګټې، لکه دا اوسه پورې چې دوی دعوا کوي چې دوی اسلام ساتي او د اسلام ساتونکي دي، دا دروغجنه ادعا ده. اسلام هیڅ په خطر کې نه دی، او هیڅوک د اسلام د ړنګولو او د منځه وړلو لپاره نه افغانستان ته راځي او نه په تیر کې راغلی. که بهرنیان افغانستان ته راځي، په افغانستان کې د دوی ګټې دي، او په هغه ګټو کې د افغانستان ملي ګټې په خطر کې دي. که نه دغه تشخیص کې که چیرې حاکمه کړۍ خپل ځان پیدا کړي او بلاخره ځان ته د دې تعریف وکړي چې موږ د دغه ملي ګټو دپاره د چا سره څه رقم روابط باید جوړ کړو، هغه صورت کې د وتلو لاره پیدا کیږي. بغیر له دې چې موږ مسلمانان یو، الحمدلله موږ نړۍ ته، غربیانو ته، امریکایانو ته، ناټووالو ته، دوی ته ماته ورکړې ده. شرق هم مرد آباد، غرب هم مرد آباد، اسلام زنده باد، مې زنده باد، موږ زنده باد. په دغه ډول باندې د هیڅ چا سره سم روابط نشي جوړېدلی، او هغه ستونزې چې دا نړۍ افغانستان سره لري لبته
مرغه نشو. حسن صاحب مننه. ننګیال صاحب، تقریبا نیمه دقیقه څلوېښت ثانیې وخت لرو، که ستاسو نظر واخلم چې څه باید وشي؟
زه فکر کوم طالبان رول لري په افغانستان کې، حاکمیت دو په لاس کې دی. دو څه کول غواړي؟ دو آیا لاره وړي که نه وړي؟ په افغانستان کې یو فرصت راغلی، البته یو فرصت شته دی. جګړه په هغه ډول باندې نه ده، که څه هم د طالبانو په خلاف مخالفتونه روان دي، جګړه روانه ده په ځینو ځایونو کې، خو په هغه کچه نه ده چې دوه کاله مخکې وه. د دې فرصت راغلی دی چې افغانستان کې د ټولو افغانانو په خوښه باندې یو لویه ملي جرګه راوبلل سي. د افغانانو څه رقم نظام په افغانستان کې ځان دپاره غوره کوي، د افغانانو ته د دې صلاحیت ورکړل سي. نه نړیوالو ته ضرورت شته، نه د سیمه هیوادونو ته شته. همدا کابل، همدا افغانستان دي، د خلکو کور وګرځول سي. دوی ته دې اجازه ورکړي چې دوی د افغانستان کې څه رقم نظام غواړي. افغانان مسلمانان دي، او تبن چې کومې ملت کې نه نوي سلنه نه زیات خلک مسلمانان وي، هغه به په افغانستان کې یو داسې نظام غواړي چې هغه د اسلام سره په ټکر کې نه اوسېږي. دا یې ماته تر ټولو معقوله لاره ښکاري، که البته څوک یې لاره ورسره وي چې که نه
گڑبڑی. مننه ننګیال صاحب، لتا سو مننه کوم له صلاح الدین سیدی څخه او له شیر حسن حسن څخه چې په دې خبرونه کې برخه را سره واخسته. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
زه نه پوهیم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
اساسی حقوق پاره هر ارخیز معلوماتی بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اسدی راډیو.
وفاولي راتواي بے وفا والے راتواے ڈبل چان بست زمائے ڈبل چان بست زمائے آم چیز قلم ہے نتے خنجر جمع پگڑ کے تے نتے رز ربا دے تو رش پان کرے پل میں اندانا خبار کرے پل میں اندانا خبار کرے
رب دے تو رش پان کرے